مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوششو یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینګ و سارای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د ادب، هنر او فرهنګ درنو مینوالو، په سلامونو او نیکو هیلو موز محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غړنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ هنري راپور برابر کړی. هنر جاج کې د هنري ژانرونو د نمونو جاج اخلو.
خموګول د چوخ په تیرې دوه سر غزل هم دغه چوکاټ ته تغیر پیراوی. په موضوعي لحاظ باندې
فنکار برخه کې د مسافر او ځوان هنرمند شمالي افغان پر ژوند او هنر غږیږو.
لغوندې خو ورته ډیر وزړتن وایم، ډیر سمې پزړه کې دی لوک پزړتن وایم.
او رحمین خیال کې مو د روان زمان ویرجن سفر کیته نیکل شوی نظم رامغخته. خدای دانو څنګه وی شو چې زه اور باندې سوځیږم او غره پورې خان دی. خدای دانو څنګه ژوند شو چې زه مړیم خو ژوندې يم. خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشي. د خبرونې په پیل کې مریم توخی ته وکیږو چې د تیرونی فرهنګي خبرونه وړاندې کوي.
د تاریخي ابداتو په هغله د پوهاوی ورکولو هوکړه لیک لاسلیک شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د تاریخي ابداتو د ساتنې ریاست نن د فرهنګي میراثونو د ساتنې سره د همکارۍ هوکړه لیک لاسلیک کړ. د عامه پوهاوی ورکونې لپاره د باختر آژانس د خبریال د خبر لمخې د تاریخي ابداتو د ساتنې رئیس عبدالحد عباسی د هوکړه لیک د لاسلیک کولو په مراسمو کې وویل، د دې تفاهم لیک د لاسلیک کولو موخه د خلکو لپاره د فرهنګي میراثونو په باره کې پوهاوی ورکول دي او هڅه کوي چې دغه پروګرامونه په ولایتونو کې هم پراختیا ومومي. هغه زیاته کړه، له هغه زیاتو غونډو وروسته چې لرلې مو، د محور د حقوقو د پراختیا موسسه همکارۍ ته چمتو شوه چې د فرهنګي میراثونو په تیره بیا د لرغونو ساحو او د تاریخي ابداتو په ساتنه کې په ګډه کار وکړو. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست حسنی صافی د عیناکو د مسوکان د سیمې له یو شمېر مخورو سره په کتنه کې د هغوی غوښتنې او ستونزې واورېدې. د باختر آژانس خبریال د خبر له مخې په دې کتنه کې په داسې حال کې چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د لرغونپوهنې رئیس نوراقا نوري، د کانونو او پټرولیم وزارت او د عیناکو د مسو د کانو محافظت غونډ قومندانې استازې هم حاضر وو. څو تنو د عیناکو د مسوکان د سیمې د مخورو په استازیتوب د عیناکو د مسوکان د کارګرانو د معاشونو د زیاتو او د دې سیمې د امنیتي حالت ښه والي ته د پاملرنې په اړوند خپلې غوښتنې او ستونزې وړاندې کړې. دغه راز دوی د عیناکو د مسو کان د لرغونو آثارو د ساتنې له مسؤلینو سره خپل ملاتړ او همکاري څرګنده کړه. حسنې صافی د لرغونو ساحو په ساتنه او د سیمې د امنیت په تامین کې د سیمې د خلکو همکاري مهمه وبلله او د امکان تر حده پورې یې د هغوی د غوښتنو او ستونزو د څېړنې ډاډ ورکړ. د یادونې وړ ده چې د عیناکو د مسو کان په ساحه کې کیندنې له 1928 لمریز کال څخه تر اوسه پورې دوام لري چې په پایله کې وزره منقول او غیر منقول آثار ترلاسه شوي دي. د عیناکو د مسو کان په پروژه کې د سیمې څناڅه 400 تنو سیمه ایزو کارګرانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. په کابل کې د کتاب راټولولو کمپاین پیل شو. د لومړي ځل لپاره د عامه کتابتونونو د پرمختګ په موخه د کتاب راټولولو کمپاین د وږي یا سنبلې په 15مه د جمهوري ریاست د چارو ادارې د لوی ریاست د مدني ټولنې د رئیس او د عامه کتابتونونو د رئیس په اهتمام په کابل کې پیل شو. دغه کمپاین د روان کال د وږي له 15مې څخه د تل تر 8مې پورې د هیواد په مرکز او ولایتونو کې دوام کوي. د باختر اژانس د خبر لمخې د دغه کمپاین د پیل په مراسمو کې چې د کابل په عامه کتابتونونو کې جوړ شو، لومړی د عامه کتابتونونو لوی رئیس حمید الله شهرانی خبرې وکړې او ویل چې دغه کمپاین د هیواد د کتابونو د پرمختګ په موخه پیل شوی دی. د له هغو کسانو چې د کتاب د پیرودنې وړتیا لري وغوښتل چې د یو یا څو ټوکو کتابونو په پیرودنې سره د هیواد له کتابتونونو سره مرسته وکړي. هغه د هیواد له خلکو څخه هم وغوښتل چې د کتاب لوستلو فرهنګ د پیاوړتیا لپاره د کتابتونونو سره مرسته وکړي او هغه کتابونه چې په واک کې لري له دې لارې د ټولو استفادې ته وړاندې کړي. دغه کمپاین د هیواد په ټولو ولایتونو کې عمل کیږي چې د خلکو په اغیزمن مشارکت سره په ټاکل شوي موده کې په سلګونو زره ټوکه کتابونه راټول کړای شي. په اوسني عصر کې چې معلوماتي ټکنالوژي ټول فرصتونه برابر کړي دي، اوس هم کتابتونونه څېړونکو، محققانو، لیکوالانو، محصلانو او ښوونکو ته د لاسرسي وړ مرجع په توګه دي.
ځوان لیکوال او څېړونکي مزمل هوتک په هند کې د جواهرلال نهرو پوهنتون د پښتو څانګې استاد پوهنوال ډاکټر عبدالخالق رشید پر ژوند او هلو ځلو یو څېړنیز کتاب لیکلی. له نوموړي سره زموږ همکار همایون هیواد مرکه کړې.
پوتک صاحب، په پایل کې اداره ته وایي چې دغه کتاب چې تاسو لیکلی د ښاغلي عبدالخالق رشید ژوند او ادبي هلې ځلې، ولې مو ولیک؟
داس خبره ده هیواد صاحب چې په خپل پروفیسور استاد عبدالخالق رشید ډیر پخوانه د کابل پانتون پښتو ادبیاتو په څنګه کې استاد پاتې شوی وو. بیا په هند جواهرلال نهرو پانتون کې چې کومه د پښتو ژبې کومه چوکۍ الته وړاندې شوله، دوی ځانونه کاندید کړل د نورو استادانو په شمول باندې، چې په وخت کې امتحان استاد علامه عبدالشکور رشاد ورزنه اخیستی وو. بیا د نورو استادانو په شمول باندې د دې نمرې چې وي یو څه زیاتې وي، هماغه و چې دای هند ته لاړ په جواهرلال نهرو پانتون کې پښتو ژبې او ادبیاتو په څنګه کې تدریس پیل کړ. نو دا سړی ډیر وخت له هیواد څخه لری پاتې شوی دی، نو په همدې اړه باندې ما غوښتل چې استاد خالق رشید یو خو مسافر دی، بل داسې دی چې هلته په پخوانیو نوابانو باندې، هلته په پخوانیو پښتنو باندې او په قبیلو باندې کار کړی دی او ډیر کار یې کړی دی هیواد ته. هلته د هند په افغاني سفارت کې فرهنګي آتشه هم پاتې شوی دی، ډیر کار یې کړی دی. نو ما ویل چې داسې نه شي چې دا سړی مثلا د دغه محصلینو او متعلمینو او د نورو ځوانانو د ذهن لري پاتې شي، نو باید کوم کارونه چې د کړی دي هغه باید زره ټول کړم، خوندې کړم او د خدای په نسبت او کومک سره وتوانیدلم چې دا کتاب مې راټول کړلو د دې په اړه باندې او چاپ شو.
په دې کتاب کې کوم موضوعات راغلي دي؟ یعنی تاسو د استاد خالق رشید د ژوند کوم اړخونه څېړلې دي او لیکل مو پرې کړی؟
دلته د کتاب نوم دی د عبدالخالق رشید ژوند او ادبي هلې ځلې. همدلته تقریبا دا کتاب چې دی په دونوي صفو کې چاپ شوی دی او لړلیک دی د عبدالخالق رشید د ژوندلیک دی، زده کړې دي، رسمي دندې دي، ادبي هلې ځلې دي، شاعري ته کتنه ده، نثر ته کتنه ده. همدا ډول یې استاد خالق رشید او د کره کتنه ده، د په کره کتنه کې هم پوره هلې ځلې کړې دي او لاست کې لري. او استاد خالق رشید مې د نورو لیکوالو شاعرانو له نظره چې دلته د ډیری استادانو چې هغه استادان دي چې د استادان پته شوی دي او دته په پانتون کې درس ورکړی دی، لکه پوهان صاحب مجاور احمد زیار او همداسې نور استادان دي. پرځ کې د نورو لیکوالانو شاعرانو نظریات مې اخیستې دي، د استاد حبیب الله عرفی نظر دی، د صفی حلیم نظر دی په همدې شکل باندې، د اوس د پوهان مل محمد نبی فرحی نظر دی، د ګلاب منګل نظر دی، د جلال نورانی نظر دی، په همدې ډول باندې د افسر رهبین نظر دی، د استاد محمد رفیق نظر دی، د نورو علما او استادانو نظریات په همدې شکل باندې، د کاناډایي استادانو نظریات مې رخصت دي، د هند جواهرلال نهرو پانتون د پښتو څانګې او د دری څانګې الته د مرکزی آسیا د مطالعات او د څرنې د مرکز په څانګه کې چې کوم څېړونکو دي هغو نظریات مې رخصت دي. او بل اخره مې استاد خالق رشید د ټولو د نظریات او وړاندیزونو پرانا کې چړلای دی او لیکل مې ور باندې کړی.
د دومره ډیرو خلکو نظرونه مو چرټول کړی دي، دوی د استاد خالق رشید په اړه څه ویلي؟ یعنی د کار ځانګړنې کومې وي چې د لنورو بیلوي؟
دا داس خبر ده چې کله استاد خالق رشید هند ته تللی په پښتو څنګه کې هلته تدریس پیل کړی دی، دوی ته د استاد علامه رشاد لوخه ویل شوی وو چې تاسو به هلته یوازې په تدریس باندې هلته اکتفا نه کوئ، هلته نور لور تحقیق کوي ریسرچ پکوي یی دی پخته چې دیموګه دی پښتنو ډیر هغه تسرټه په هند کې پرته ده نو هغه باید تل خوندې پته شکار پیو شي ډیر استادانو چې د پاړه باندې نظر کړی دی همدغه نظر دی چې استاد خالق رشید الته په پخوانیو پښتنو باندې په قبیلو باندې ډیر کار کړی دی چې د هغو څخه مثلا یو نمونه دی ارزانی خیش کې د مزار پیدا کول او پر ورسته کې همداسې یو بل دی پیروخان یو نوې اثر پیدا کړی دی چې د خپل تحقیق په پایله کې ویني دغه نوښتونه د کړی دی ویني هغه شانلته په هند کې ورکو ویني داسې یی چې بل چاته نو معلوم خو د خپل حالو ځلو باندې دغه شان را روښانه کړل او استادان او چیرونکو د پاړه باندې ډیر خوشبین دي چې د خپل چیرنه کې پښتو ادبیاتو ته هغه څه چې ورکو را پیدا کړل.
کله چې د وادی پاړه خبره کیږي یعنی هلته تمرکز په دیاړ خبرې دوشه چې فرزند په ادبیاتو کې څه کړي کوم نو وختونه کړي دي خو یو نقد چې کیږي هغه دا چې موږ ډیر کله د وادی پاړه دغه کارونو پاړه لیکل کوو نو هغه ډیر د هغه له شخصي ژوند متاثر وي. مثال له پلاني سره مې په پلاني ځکه ولیدل اول ځل داسې آشنا سو چې مو وسخلو بیا چا کار ته لاړو هغه موکړه دا موکړه یعنی هغه موضوعات راخلي چې ولستون کې ته ډیر مهم نه وي یا هغه ستریز دا کولای نشي. تاسو چې لیکل کړی دي ډیر تمرکز مو پسته کړی
ډیر تمرکز دلته په چړنه باندې دی چې اگر کما خو د استاد خالق رشید بیلابیل چړنه او تدریس برخه مې راخیستې ده د شاعرۍ برخه مې راخیستې ده د نثر برخه مې راخیستې ده خو ما ډیر فوکس پ کړی دی هغه چړنه ده یعنی دوی په خپل په دې باندې تاکید کړی دی چې چړنه باید زرو نشي زر یو کتاب چاپ نشي یو شیخ مثلا روخانه شي بیا ورسته په باندې کار وځي د خلکو نظریات په وخت شي او بیا ورسته خلکو ته وړاندې شي.
دغه کتاب چې کله چاپ شو او خپل استاد خالق رشید وکوت څه درته وویل؟
داس خبره چې ما لومړی ځل وغوښتل چې استاد خالق رشید باندې کار وکم نو دوی ما ته وویل چې ما دومره کار نه دی کړی په داس چا باندې کار وکړي چې غوی څه پښتو ادبیاتو ته په موږ کې ټول ادبیاتو ته څه وړاندې کړي یو څه کړي دی ویني نه غوښتل چې په دې کار وشي خو ما وویل چې هغه حال دا چې د یو څلوېخ کتابونه د لیکلي دي چې دغه څه څوارلس چاپ شوی دي نو د ډیر کار کړی دی نه غوښتل چې په دې کار وشي یعنی د وویل چې ما دومره کار نه دی کړی ما دا کار وکم چې نه دا د شاین چې څه کار کړی دی دا باید ټول راټول شي خوندې شي په یو ځای کې په یو کتاب کې پارڅ کې چی باید راټول شي نو ورسره د خوښي څرګند کړل مو ته د پدې باندې ویني دا وایي چې دا باید ډیر کار وکم ما تر اوسه پورې ویني په هند کې په چړنه کې او په پښتو تدریس کې دومره څه نه دی کړی زه باید نور کار هم وکم نو د معنی فقط یو مننه کړې ده او کتاب یې لوستای دی کتاب د ترسه ده لای دی او هلته د هند جواهر لال نهرو پانتون پښتو څنګه کې په دری څنګه کې کې دی د هند په سفارت کې هلته په افغاني سفارت کې د ادبیاتو په برخه کې مثلا سفیر ترسه ده لای دی فرهنګي آتشې ترسه ده لای دی ټول خوښي څرګنده کړې ده او دغه کتاب په دې باندې دلالت کوي چې یو افغان په جواهر لال نهرو پانتون کې مثلا پښتو څنګه چې دی و تدریس چې دی و مضمون د تدریس په شکل باندې خلکو ته تدریس دله وینه هغه د لیسانس تر کچه پورې ورسیدله بل اخر اوس الحمدلله تاسو اوس او ماسترپ کې خستل کیږي یعنی دغه سړی ارزي او الته ډیر کار کړی ان شاء الله د کار په دې کتاب کې خوندې دی.
تا ته د استاد خالق رشید پژوان نو کارنو کې څه جالب یا ډیر مهم ښکاری
د ما لپاره ډیر جالب شای دغه دی چې دای د هوا څخه تقریبا 15 شکالا لری پاتې شوی او دای په مغه یو ځای کې په تدریس او په تحقیق باندې ویني دی هیڅ نستړی کیږي وینې عمل ته هغه مغه ځای خوند ورکړای دی او داسې بولی لکه خپل اڅنګ پښتو څنګه داس بلې لکه خپل کور او دا ځای ماته ډیر جالب دی چې دای ولې د دومره کارو سره بیا هم نه پتنګي هم دا ځای ماته جالب دی نو د ما لپاره خپل دای یو د ښه راهنما دی یعنی چې د موږ مشران کار کوي زمات وباسي نو ما غوند کشران د پښتو ادبیاتو زده کوونکي نو باید موږ هم ډیر مقاومت وکړو چې پراتلونکي کې یو کار ښه پر مخ بوزو او زړه پتنګ نشو.
ډیر زړه مننه.
ډیر مننه کورو ده.
کله چې د یوې ټولنې هنري فرهنګي او ټولنیزه برخه د علمي بنسټ پر خوا روانه وي نو نومونه هم د علمي منطق او استدلال پر بنسټ کیږي. هغه نومونه چې په غیر علمي شکل رامنځته شوی وي اصلاح کیږي او د علمي بنسټ لمخې درستی بڼه ټاکل کیږي. په پښتو ادبی دایره کې د ادبی او هنري ژانرونو د نومونی مسالې وکړ کې چې نو لسنځو ډکه مسله ده. د هنر جاج نننې برخه کې د ادبی او هنري ژانرونو د نومونی په پاره د کابل پوهنتون له استاد پوهنوال ډاکټر لال پاچا زمون سره غږیدل یو.
هنر جاج
ډاکټر صاحب په پښتو ادبیاتو کې په خاص ډول د هنري ژانرونو لپاره کوم نومونه چې شوې دي دغه نومونه څه ډول شوې؟
دا نومونه مونږ یا د پښتو منظوم ادب په دوه برخو کې ویشو چې یو برخه فولکلوري ادبیات دي یا شفاهي یا ګړنی ادبیات دي او دویمه برخه دیوانی ادب دي. ښه شفاهي ادب کې هم چې کوم نومونه تر موږ راغلي دي دا موږ د امغه د ولس لنمون راخستی چې ولس ورته څویل دي امغه نمونه موږ هم ورکړی دي. یعنی دا دوکې جوړ شوی نمونه چې یو ادیب پاتېږي څېړونکی یا محقق پاتېږي د تنوم ورکی دا کم ښکاری. اوس بیلګی سروکستان نوم نه ده د خپل ولس ورته ویل دي دا سروکی دی سر نه اخیستی دی کنه معنا دا چې یو دوه درې مصرې ویل شوي دي هغه نه وروسته بیا په دې سر کې دوی په موسیقۍ کې ټپې وراچولي دي وسره غبرګي کړي دي. سروکی هغه سر نه اخیستی دی د نوم یې ورته ورکړی لنډۍ ټپه او همدارنګه مصره دا هغه نومونه دي چې دا ما تا نه دي ورکړي دا مولس ورکړي دي. په یوه سیمه کې ټپه بولي په بل سیمه کې لنډۍ بولي په بل سیمه کې مصره بولي او کداش کوم بل نوم هم ولري او لري بای او دا په لنډۍ کې هم دو دوی نومونه راغلي دي استعمال شوي دي. همدارنګه بابولالی دام تانه دا ورکړی دن تان دا ورکړی دا نوم هم ولس ورکړی چې بابولالی دي.
یو خواغه نومونه شو ډاکټر صاحب چې هغه ولس ورکړی دي یو هغه نومونه او ژانرونه دي چې مختل نور ادبیات راغلي
انداز و فهم لازم هم دي تم کنه. یو خود دا یو د دیوانی ادب خبرې دي چې هغه دیوانی ادب مونږ ولې ورته وایو هغه ادب دی چې تحریری لیکل شوی ادب دی او اکثره وخت د فورمونه لو د نورو ژبونو په اغیز باندې راځي خو بیرته بیا د هر ژبې اروزی جوړښت دغه فرق دی هغه غسی نوی. مثلا غزل دی د غزل شکل او جوړښت پام دې ډول باندې قافیه څنګه تکرار شي او مطلع ولري او نور مصری څنګه په قافیوي جوړښت کې سره برابر وي د هغه څه دي چې زموږ شاعر یا زموږ ناظم دا د نورو د ادبیاتو نه په اغیز باندې لیکلي او دا تعریفونه هم دغه شي راغلي دي همغه دغوی تعریفونه دي موږ هم کټ مټ راخیستي دي او بیرته بیا پې سوچ نه ده کړی یا کره کړي نه دي. قصیده همداسې درواخله ربایي همداسې درواخله دا هغه دي چې د نورو ژبو نه په اغیز باندې یا د نومونو په حساب راغلي دي. خو ګوره زه یو خبره کوم چې دا باید وویل شي خلکو ته چې جوړښت یا روزي جوړښت بیا د هغه په څیر نه دی. اوس زه راته وایم قصیده تر غزل وړاندې ده
په
تاریخي قدامت کې په ویل شو برخو قصیده وړاندې ده ځکه قصیده خپله درې برخې لري او دا برخې چې قصیده چې راغلي زموږ د فارسي ادب نه راغلي ده دا درې برخې چې هغه ول برخې مثلا تغزل و تشبیب و دعای ګریز و صحیح و دا هغه برخې دي زموږ په ادبیاتو کې زموږ پښتو ادبیاتو کې مو قصیده بیا تشته ویلي مو قصیده هغه ته ویل چې غزل به وګوت شو بیتونه به ډېر شو موږ به ویل ګونده قصیده ده دا نه ده قصیده. قصیده که په اغه مفهوم راخلی چې د نورو ادبیات نوم تر راغلی ده موږ له دغه ته په شمار دوه قصیدې لرو
اغه د کاروندوی غوري
او د شیخ خسري سوري
دا په برابر
دا قصیده برابر زکه چې الته مغه د تغزل برخښته د تشبیب برخښته یا د امدا دوایا غوريز دا برخم پکشته صحیح ته دا اغه نه راوړان دي چې دا دوه قصیدې ولولې ته په کې دا شینه نشي پیدا کولای. یعنی اغه ادب چې دیوانی دي مثلا د خوشحال خان په قصایدو کې دا برخه ماده نشته د رحمان بابا نشته د حمید بابا نشته کوم څوک جګیږي هغه څه قصیده نه وي او دا ولې نه وي دا د سده چې په واغ د وخت په تیرېدو سره دا فورمونه یو له بل نه د سيږي په فارسي ادب کې اهم د قصیده چې را پیدا شول خلکو بیا وخت نه لري چې د سيوګدي وګدوګد شیرونه واوري او وي او دا اکثره هغه د پاچاهانو ستاینه ته کنه د اشخاصو ستاینه ته بدول کېده ورور پاکي نو وخت دا رامنځته شو د تغزل بر خرابې لشو دا غزل او غزل کې ټول استایل وي شروع په استایل باندې کېدل سي ټوټه ټوټه شو قصیده ځکه یو ټوټه چې نه بیل شو قصیده په هغه شکل باندې پاتې نه شو لکه زیږېدلې چې و د غزل تن رامنځته شو، یا مثلا دې نه دو بیت اخواته شو، دو بیت اخواته یو بل فورم وزیږو. په پښتو ادبیاتو ته چې راشو، له پرته له هغه دوو قصیدو چې ما زما د څېړنې له مخې چې هغه د دغو قصیدو په شرایطو باندې برابرې دي، ما په پښتو کلاسیک ادب کې او په اوسني ادب کې البته څومره چې ما مطالعه کړې ده، ما دغسې قصیدې بیا پیدا نه کړې. دغه قصایدو په نامه باندې چې څه شی ویل شوي دي، دا فقط هغه اوږده نظمونه دي.
دته مونږ په پښتو کې کوم ځانګړی
هغه نوم چې ورته زموږ استادان ټاکلی چې بوللی ورته ویلي، راځي چې دته بوللی وایو. دا ما یو وړاندیز هم کړی دی چې د قصیدې سره فرق وشي، راځي دته بوللی وایو. او دا به څنګه کوو؟ دا یو موضوعي تسلسل لري سر تر پای چې د غزل نه فرق وشي. په بیتونو ګوره، ته دغه نشي کولی توپیر نشي کولی بیتونه زیات یا بیتونه کم دي. داسې خبرې دي صحیح؟ دا 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 کوم دا معیار نه دی.
مثلا
معیار څه شی دی؟ مثلا ته سر نه تر پایه پورې یوه موضوع، یوه موضوع داسې وپالې چې که دا یو بیت کنډو شي، ممکن دا موضوع دغه شي، لمنځه لاړ شي. صحیح. غزل سره بیا فرق راځي چې وکړو. غزل هم همدغسې یو دوره وهلې ده، اما هغه یوازې د ښایست او د صفت دوره ده، کنه چې دا ښایست صفتونه ستاینې کوم. خو موږ ولیدل چې وخت په تېرېدو سره غزل هم دغه چوکاټ چې دی تغییر پکې راغی، په موضوعي لحاظ باندې، د انځور له مخې هر بیت ځان ته تقریبا یو انځور وصلوي.
اوس ما پوښتنه ډاکټر صاحب ته دا ده چې په پښتو ادبیاتو کې په دغه نومونو کې اصلاحاتو اړتیا شته او که نه؟
ولې نشته؟ ما دغه کتاب کې چې زما ډیزرټیشن دی دغه ما وړاندیز کړی دی، او دا کار باید د یو دغسې یو ګردی میز وي، یو پنځه شپږ کسه چې په دې برخه کې ښه پوهه ولري، راځئ چې مالې دا فورمونه ونومو. دا خو یو سړی جګ شوی، زه هیڅوک نه ملامته کوم، او هغوی د خپل خپل کار یې کړی دی. یو کس جګ شوی دی، یو بل نوم یې رامنځته کړی دی. بیا دا دغسې اکاډمیکو مراجعو ته نه دي وړاندې شوي دا نومونې چې آیا دا نوم له دې چوکاټ سره برابر راځي او که نه. دا باید وشي. اوس مثلا زه ته وایم، تاسې دا پښتو فولکلوري ادب وګورئ، دا نوموري خا څه چې د اغېز نه راغلي مونږ ته، کنه څه چې بیا زموږ د خپلو څېړونکو بیا بېرته پیشخوان وهلی دی، دا یې ګډ وډ کړي دي. راځي خو اوس خو دا ولس خو تاسې یو نوم پرېښی دی، صحیح؟ زه نشایم چې نومونې نه لري، ته ورته نوم جوړی، او هغه چې ولس درته پرېښی هغه خو دومره څېړنیز فکر پرې نه دی کړی. راځي اوس دا څنګه کټګوري کړو؟ کټګوري خو هغوی کار نه و، کټګوري زموږ استاد کار دی.
کلاسفیکیشن باید ادیبانو کې،
ادیبانو کې. مثلا ګوره، زه اوس وایم کنه، لنډۍ چې ته ورته وې ټاپه ورته وې، خاص جوړښت دی، هېڅ دې کې څه نه شو ویل کېدی. عروضي جوړښت یې معلوم، سرو کې دیم خاص جوړښت دی، دا وسته بیلې د دې کټګوري وستا کار دی. بیا مثلا چې دین را تیریږي، دا د هغه برخه چې د ولس پورې تا وتړلې، په دې برخه کې ګوره ځینې دي چې فورمونه نه دي، په دغه جوړښتونو کې نه راځي، د جوړښت له مخې ته چاته نه شي ښودلی. اوس که ته یو چاته څه شی ښې لنډۍ ښې، نو ته ورته څه ویلی شي؟ ته ورته لږ تر لږ هغه عروضي جوړښت چې ټاکلی دی او ورته ښې لنډۍ په دې ور پېژني، په دې خو نه ور پېژني چې دا عشق دی او دا محبت دی او دا داری دغه دا خو موضوع ده،
په موضوعي لحاظ خو بیا
فرق نه شي. اوس ما یو وړاندیز دلته د بیا هم دا کړی دی چې راځئ دا موضوعي چوکاټونه یو خواته کړو، او هغه جوړښت له مخې چې کوم فورمونه مونږ پېژندلي هغه بلې ډډې ته کړو.
دغه د نومونو په برخه کې کومه داسې مسؤوله مرجع اوس شته دی چې هغوی پکې کار وکړي؟
مسؤوله مرجع پوهنتون دی او اکاډمۍ ده، خو څېړنیز مرکزونه یو تدریسي موضوعات مخکې وړي، بلې څېړنه کوي. دا دي چې دوی سره کینی په دې باندې بحث وکړي. موږ ډېرې نورې ستونزې هم پر دې سربېره لرو. اوس ګوره، دا د ادبیاتو تاریخ دا دورې چې دي، په دې کې موږ څومره ستونزې لرو. زه خپل فکر وایم، بل خپل فکر وایي، بل خپل فکر وایي. راځئ چې دا نظرونه دغسې لکه دا ګردی مې چې دلته دی، دغسې سړی تبادله کړي، یو هغې یو نتیجې ته ورسي، نظرونه ورکړي، او یو بل ته غاړه کېږدو، زغم هم ولرو. متاسفانه دا کار نه دی شوی، او اوس هم اړتیا ده ورته.
شاعر کې دی وی ټولنې سترګې او نظر دی، نو هنرمند او سندرغاړی په دغه نظر کې د سا چونکو حیثیت لري. په فنکار برخه کې د استاد شاولی د هنري ګلبن لای او تازه ګل شمالي افغان سره د هغه په هنر غږیدلی یو.
فنکار
ا افغان صاحب په دې خمو ټول پیګو چې ته لوطن لری پردیسی څومره وخت کې چې موسیقي ته د مخه کړی دا
زما غوډیر وخت کې چې موسیقي ته مخه کړی زما شومو مې چې د موسیقي دنیا ته مې هغه راوړل او بل دا چې تقریبا اتلس کال بکیږي تقریبا ولس کال کیږي چې زه موسیقي سره آشنا شوم موسیقي مې شروع کړی دا
اول سندره دی یاد چې اول د څه ویلې دي
اولنی سندره خو ریکارډینګ نه مخکې چې په کور کې موږ زمزمه کوله زمزمه به کوله دا خي سندره نو هغه به وړی لیلو سهار دې شمال دګي ولان پانډ ریجن
اوس چې کله کله زمزمه کی اتلس کال په خوانه وخت ته نه یادي
وړی نه یادي چې ما خو کې ډیر خسته یادونه دي په سندره کې هغه بل پلار ویل ټي وي کې یو وخت کې چې مسافر موږ ماشومان په ټي وي باندې کتن واغی سندر نړی متاثر شو ما بیا ډیر خوهید لاغه مې ځان سره بیا زمزمه کوله ما غن شو
ته موسیقي په برخه کې دی باقاعده زکړی کړی کنه
او د موسیقي په ډډه کې خو زه خپل سټوډنټ یم سکول وایم کالج نه گریجویټ شوم او ان شاء الله اوس به تب شروع کوم هغه یونیورسيټي چې ورته وای هغه به شروع کوم
په سکول کې تاسو د موسیقي پروګرام مو دا
هسته مونږ چې کوم سکول کې سټډي کول نو په هغه سکول کې مونږ یو کلاس د موسیقي هم لرو چې میوزیک کلاس به ته ویل شي هغه په های سکول کې چې زه مون هغه وخت کې دا سوي چې باید یو کورس ویل شي د میوزیک نغه یو کریډیټ به واخلی نو هغه کریډیټ بمنګ د موسیقي چې زموږ په سکول کې و پاره کې دا کریډیټ مونږ غوښتو او هم وېسترن میوزیک می هم کړه
وېسترن میوزیک غواړم یو بل د غساسي کورنی بیس ته لاړ شم دا خو ستا هغه زکړې چې هغه په مکتب کې په سکول کې وکړي لدی ور علاوه لکه څنګه چې سازي پلار یو ډیر لوی موسیقار دی د پښتو ژبې استاد دی د هغه مرسته در سره څو
د پلار خو ډیر لوی مرسته پلار خدا مرسته و چې ول هغه کوم هنر کو هغه نه مونږ متاثر نو دا لري په شوق باندې مونږ چې یاره د سیګانو مونږ کلو کې یا وسنګا شوق هم دی چې پلار غوته سندري مونږ مو بیا دا چې هغه نه پس پلار سره کې نه سلام او بیا دا غنه کلاسیکل میوزیک مونږ زده کړو کړه د پلار نه چې کلاسیک میوزیک ډیر مهم دی چې بیس دی د میوزیک بیا کلاسیک میوزیک نه مونږ شروع کړو رو 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 بیا غنه بعد چې کلاسیک میوزیک ته یو څه دا پوری معنی چې پوښتو چې سندر سنگ ویل کی غزل سنگ ویل کی دی باندې پوښتلو نو بیا غنه بعد شاعری چې کومه شاعری وېدو ویل شي سرقم طرز ویل شي سرنګي موزیک پیشي او دا ټول د پلار د خوانه مونږ ته ټیچینګ شوی دی دغه مکتب
کله چې استاد وی او شاګرد په تبیره حاصله متاثر وي او لپلار خو زوی خامخا متاثر وي چې پلار یې استاد یو د غرب د استاد شاولی په طرزونو کې توپیر شته کنه د سندري د بیان په انداز کې فرق شته کنه
یو کس و چې ما یاد شو دغه د خبره اوس چې ماته ویل چې دا خو حق خبره ده چې ته به د پلار بیا مانا دا غی په ځای هغه ځای نشي نیولی هیڅ کله خدای کې به زه دا ووایم چې ته کاپي یې د پلار دی ته چې کله سندره وایې نو مونږ داسې فکر کوو چې د پلار آواز دی دی لږ لږ سره جوړیږي په دې چې زه خو متاثر یم دی خوښی دې مې پلار ډېر زیات او بل دا شي د هغې هنر مې ډېر زیات خوښ نو زه چې کله طرز وایم کمپوز وایم یا سندره وایم نو د هغه رنګ پکې ښکاري
تا مخکې هم دا د لارې خبره وکړه ودې ویلې چې اکثره راته وایي چې تاسې د استاد شاولی کاپیه پښتو ژبه رښتیا هم د استاد شاولی احسان هیڅکله نشي پوره کولی پښتانه هم هغه احسان هیڅکله نشي پوره کولی خو یو مسله دا ده چې که چیرته موږ ووایو که ته د استاد شاولی کاپي اوسېږي نو موږ خو اړتیا استاد شاولی ته لرل او استاد شاولی شته خپله دې ژوندی لري او معمولا په موسیقۍ کې نو لارو ته اړتیا ده ستاسو نوې لارې څه دي
زما ونه ویلارې خډیر دي او ډیر فکرم په وهله ده ان شاء الله او لا خو زه د هنر کما سټډي کړې ده یا می میوزیک سټډي کړې ده نو هغه وخت کې زه میډیا ته نوم وروته اوس هم نه مروته دا اولنې غاز ده زما چې کومه میډیا ته نو دینه بعد به ان شاء الله زما لارې نیو نیو لارې دي فکرونه می وهله دي نیو نیو کلامونه دي د بابا کلامونه دي د خیبر افریدی دي د خاطر افریدی دي د ساحل افریدی دي د ساحر افریدی دي د ملنګ جان بابا ده زمنګ ډیر شاعران ډیر ډیر لوی لار پاتې ده ماته
او دېدون کې وو ستاسو د زمزمې په تمای
ها
څه غواړی چې
ما یو د حمزه بابا یو نوې کلام ریکارډ کړی دی او هغه په زمزمه کوم دسته لغون دې خو ورته ډیر بزرته نه وایم
لغوندے خوا عورت ډیر بدرته نه وایم ډیر سمې پزړا کې دی لوک پدرته وایم ډیر سمې پزړا کې دی لوک پدرته وایم لغوندے خوا عورت ډیر بدرته نه وایم
دایونه کلام به انشاء الله
انسانی ژوند بیلابیل شیبی خوندی کوي او د دې لپاره چې د ژوندانه طرز پیښو او ننګونو پاړه په هنري ژبه پوه شو کیسه لیکو او یا هم کیسه وایو هم د ارزښت چې لنډه کیسه او یا هم د کیسیز ژانرونو نور چوکاټونه په نړۍ کې ډیر مشهور دي د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې مو لنډه کیسه په وینو سور پسرلی انتخاب کړی دا کیسه زموږ همکار وږمه جبارخیل وړاندې کوي
ماشومان په باغ کې لوبې کولې کله به د خندا غږ پورته شو او کله به د ژړا غانو کله کله خو به یې د منځه د وا ادې غږونه هم راپورته شول سور سرې ادې د پالکو په پاکولو بوخته وه بیخي یې د هغوی په چغو غوږ نه ړپاوه له څو شېبو وروسته یو ځل بیا د ژړا غږ راپورته شو ادی هله چې ټوله یې په وینو سره کړم ادی چې د وینې لفظ واورېده رنګ یې وتښتید ټوله ورپېده بیا هغه پخواني وختونه وریاد شول بیا یې په سر کې د چورلکو آوازونو انګازې وکړې راپورته شوه ولی د باغ له کونج نه نبیلا را روانه وه په سر یې دواړه لاسونه ایښي وو وینو یې په تندي لارې کړې وې وایي ادی دې درنه جار شي دا چا دا همي ولی ولی پدې څه بلا راښکته شوی وه نبیلې بې واره چغې وهلې دې سور بزوړک را باندې د لرګي ګزار وکړ نو ولې ادې هسې دروغ وایي ما ورته وویل چې ګلان مشکوه او دې راشکول د لاسه مې لرګی خطا شو او د دې سر پرې ولګېد ته وار وکړه سور بزوړکه پلار خو به دې راشي کنه سور سرې ادې ژر له خپلې ملانه سور دسمال را خلاص کړ او د نبیلې سر یې پرې کلک وتاړه غرمه شوه په باغ کې نری نری هوا ټولې ونې یو بل سره په خبرو راوستې وې بلبلانو هم د ګلابو له مخونو مچۍ اخیستې هلته په کټ کې سور سرې ادې او نبیله یو ځای پرتې وې د کټ لاندې د اوبو سور منګوټې ایښې و په ویالې کې نری نری اوبه روانې وې بیز بیزکیو ترې ګیر چاپېره اتمونه اچولي وو کله به په اوبو ورغوټه شوې او کله به د ویالې د غاړې په نرمو او سرو وښو کېناستې په ټول باغ یوه اترینه وږمه خوره وه د باغ په بل سر کې د انګورو تاک د څپرې لاندې د زړې درې د پاسه ماشومان پراته وو چا مخ یوې خواته اړولی وو او چا بلې خواته داسې ښکارېده لکه چې د یو بل نه مرور وي وړوکی واسې د خپل ماشومتوب په خواږه خوب پروت وو کله به یې مچ په یوه خیرنه اننګې کېناست او کله په بل آن کله کله خو به یې د پوزو په سورو کې هم ورننووت پاس په انګورو تاک کې د کشمشي انګورو غنچو هم تالۍ وهلې ګرچاپېره ترې د سرو غمبسو بنګار وو د صبر د ونو په څوکو کې توتیانو هم نغمې ویلې ټوله فضا رنګینه وه هرې خوا د پسرلي مستو وږمو خپلې وزرې خورې کړې وې د مرغانو او بلبلانو مستو مستو آوازونو ټول باغ په سر اخیستی و د باغ دروازه په ډیر زور سره را خلاصه شوه سور سرې ادې د دروازې له درز سره په کټ کې نیغه کېناسته کلمه یې درسته کړه. دروازې ته یې پام شو. یو ځلی بیا تیر وختونه مخې ته ور ودرېد. تورې اوږدې او وحشتناکې څڼې، اوږده کالي، تورې اوږدې اوږدې موزې، په اوږه ماشیندارې او راکټونه. په یوه شیبه کې له سترګو تیر را تیر شول. سور سرې ادې هکه حیرانه د دروازې خواته ګوري او نه پوهیږي چې څه وکړي. لکه د بوت په څېر ناسته وه، نه یې له خولې څه ویستلی شول او نه یې څه د لاسه کېدل. بیخي بېدمې شوه، ټول روحیات یې بایللي وو. بیا ورته هغه څه رامخکې شوي وو چې دې نه غوښتل. رایادې کړي لس پنځلس دقیقې به لا نه وې تېرې چې حالات کټ مټ د پخوا په شان شول. لاندې مخ پټې د اوږدو څون خاوندان په اوږو ماشیندارې او بره په هوا کې بنګنې چورلکې. له څو شیبو پس د باغ حالت بدل شو. هغه باغ چې لږ مخکې پکې د مرغانو نغمې اورېدل کېدې، هغه باغ چې بلبلانو له ډېرې خوښۍ نه پکې له ګلانو مچکې اخیستې، اوس په صورت نور بدل شو. د باغ ټولې ونې په بل مخ پرتې وې. څو ځایه ژورې ژورې کندې جوړې شوې وې. په ویالې کې د توتیانو ورانې ځالې روانې وې. له ویالې سره په خوا کې نبیله بې پښو پرته وه. سور سرې ادې هم خپل دواړه لاسونه په ټټر ایښي وو او ستونی ستاخ پرته وه. وړوکی واسي هم د ګلانو د رژېدلو پاڼو په منځ کې په ابدي خوب اوده وو. خو بس ها چې سره وو خو بس شنه وو. خو چې شنه شو داسې سره شو چې سره یې ځان پورې حیران کړه.
د ادب جام په نننۍ برخه کې به د لیکوال او څېړونکي ملا عبدالباقی کاکړ د ژوندانه احوال بیان کړو. د ادب جام دا برخه سهار ګل میرزی وړاندې کوي.
ادب جام
ملا عبدالباقی کاکړ افغان. ملا عبدالباقی کاکړ افغان د 1201 هجری قمری څخه وروسته د کندهار په خار کې زیږیدلای او په 1444 هجری قمری کې له دې دنیا څخه کوچېدلای. عبدالباقی کاکړ د خپل وخت یو پوه عالم او صوفي سړی و. د به همیشه د دینی احکامو تبلیغ کاوه او د دې مقصد لپاره په 1400 هجری قمری په شاوخوا کې په پښتو ژبه اوګه مسنوی د تهذیب الواجبات فل تخریب العادات په نوم یو کتاب لیکلی چې شپږ سوه بیتونه لري. د دې کتاب زیاته برخه د سراج الاخبار د 1200 هجری قمری کال د میزان د 15 په ګڼه او همدارنګه د دې کال څخه وروسته په نورو ګڼو کې هم خپره شوې ده. ملا عبدالباقی کاکړ افغان دغه کتاب د امیر عبدالرحمن په اثر کې شروع کړ او سراج امیر حبیب الله په نامه ختم کړی دی. نوموړي تر مصر، حجاز او کلکتې پورې پلی سفرونه کړي دي. د هند مشهور عالم، مفسر او سیاسي لارښود مولانا ابوالکلام آزاد خپل ترجمان القرآن تفسیر د افغان په مجهول نوم اهدا کړی دی، ځکه چې د عالم د قرآن د تفسیر د ځینو پښتنو لپاره تر کلکتې پورې پلی تللی و. د روایت شاعر په توګه د ده د اشعارو زیاتره مفکوره دینی او اخلاقي ده، خو ځینې تاریخي، انتقادي، اجتماعي، اقتصادي، ملي او هیومانیستي حالت هم پکې شته. د ملا عبدالباقی کاکړ افغان زړه له ملي او مذهبي دردونو څخه ډک دی، چې دغه خبره د ده په دغه دوو بیتونو کې ښه محسوسولی شو او د خبرونې دا برخه هم په همدې بیتونو پای ته رسوو. دی وایي: ټوپک خاص باب د دین دی، خوار سړی له تبر زین دی. ټوپک خاص باب د دین دی، خوار سړی له تبر زین دی. پڅه توره دې تیر کړه، پڅه توره دې تیر کړه، کدی رب ته تندې سپین دی.
شاید شعر د زمان تیری رواني او راتلونکي صحنه په هنري انداز بیانوي. کله ناکله دا هنر سرحدونه مات کړی او د ټول انسانيت لپاره شي، او کله هم د یوې ځانګړې سیمې او یا ژبې لپاره. په ورېښمین خیال کې مو د روان زمان ویرجن سفر کې تا لیکل شوی نظم رانغښته. ملتیا مو وکړئ. پدی خاور کی مین یو گنہگار دے، پدی خاور کی مین یو گنہگار دے، حل تمین پس پہ چلو کان تھلی، دل تلاہم مینان پکان ولی، حل تلاہم یو مین دویم بادشاہ دے، دل تو اسم معشوقہ پر دو کی پٹا، حل تو اسم د مین پخوا کی اوسی، دل تمین تپس پک قتل کی یہ، حل تمین دا لہر مقام الوڑا، دل تو اسم د دیدن پارمان مڑ دی، حل تو اسم د یو بل سترگ کی اورک دی، دل تو اسم د دیدن پا ارمان مڑ دی، حل تو اسم د یو بل سترگو کی ورک دی، دل تو اسم جڑاگانی پٹی کی گی، حل تا ہیچ قاموس کی نوم د جڑا نشتا، دل تو اسم ارزوگانی وجل کی گی، حل تا مین دا او مین پالل کی گی. دل تا ہر قدم د شک پر بنیاد سپور دی، حل تا مین کی گمان پا یقین اوڑی، دل تلا هم سرنوشت بل پلاس وی، حل تا جوند هر چا خپل اراده، دل تا لری دی یوسف لخپل یعقوب، حل تا زار وی معشوقان لخپل محبوب، دل تا اوسم جڑاگانی غلی کی، حل تا جوند پا خنداگان کی تیری کی. د شلمی پیڑی دیر کلون تیر شول، د شلمی پیړۍ ډیر کلونه تیر شول، یوشتمه په تیزی سره روانه، خو د ورور له خپل ورور سره دورانه، زه جدا یم له تا او ته له مانه، وایه څه وشول دا څه کیږي جانانه، ته خفه یې زه خفه یم له تانه، یم لرې زه له تا او ته له مانه. د شلمی پیړۍ ډیر کلونه تیر شول، یوشتمه په تیزی سره روانه، خو د ورور له خپل ورور سره دورانه، زه جدا یم له تا او ته لمانه، وای څه وشول دا څه کیږي جانانه، ته خفه یې زه خفه یم له تانه، یم لرې زه له تا او ته لمانه. دلته هر یو سړی غلی، دلته هر یو سړی غلی، هلته هر سړی ګویا دی، دلته اور راښکته شوی، هلته ژوند نه مینه څاڅي، دلته مینه شک کې ورکه، هلته مینه ده بس مینه. خدای دانو څنګه ویشو، خدای دانو څنګه ویشو، چې زه اور باندې سوځېږم او غره پورې خاندي، خدای دانو څنګه ژوند شو چې زه مړ یم خو ژوندی یم، خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشي ده، خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشي ده، خدای دانو څنګه یار دی چې په شکل دا غیار دی، خدای دانو څه دنیا شو چې یوازې پکې اوسم، خدای دانو څنګه زړه دی چې دی ډک له تور نفرت، خدای دا څنګه محبت دی چې په شک کې بنا دی. خدای دا څنګه محبت دی چې پر شک باندې بنا دی، خدای دا نو څه نظر دی چې د هر چا خوا ته اوړي او یو کس ورځنې ورک دی، خدای دا څنګه انسان دی چې په خپلو کې یو بل خوري، خدای دا څنګه ارمان دی چې نیمګړی نیمه خوا دی، خدای دا څنګه ارمان دی چې نیمګړی نیمه خوا دی، خدای دا څنګه عزت دی چې د بل بې عزتي ده، خدای دا څنګه تعلیم دی، خدای دا څنګه رڼا ده، خدای دا څنګه نظام دی، خدای دا څنګه تعلیم دی، خدای دا څنګه رڼا ده، خدای دا څنګه نظام دی چې له سره ګډوډي ده، خدای څنګه، خدای څنګه، خدای څنګه. خدای زار دی له خدای شم، خدای زار دی له خدای شم، خدای زار دی له لوی شم، خدای زر شاه، خدای زر شاه، خدای زر شاه، په یو کونو په کندی موږ لوی شر خلاص کړه، دا کوچنی دنیا کړه ورانه، چې دا دل ته حل ته ورک شي
کردا زاده د مخ نه جوړ کا مو دې وشوي بارش نه تماشا کوي د فرش يا خدایا 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 دا وطن مې د خدای د مخ نه جوړ کا يا سيال خي وګراو يا جانا نا مصورا
ستاسو رایا ستاسو حق
اخوان دی اورونا با انشاء الله الرحمن خپل رئیس جمهور ټکی
رای ورکول زمونږ د ټولو حق دی مخ باید رای ورکړو
د تلې د شپږمې نیټې د انتخاباتو په اړه ازادي راډیو ګام په ګام له تاسو سره